چې هلته سیلونه بهیدلی لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمیر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
لدی سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی وو، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش په 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکي د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واورې پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازت پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یک شنبه پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدانه و نیزی سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکي اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده، او د ابو دبي له سوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړی. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا، او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په 4 ګټلو توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ، او په دې سره یې افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچوونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچوونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 34 منډو وسوځېد، او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچوونکو ته علامه احمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو، خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې، او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپ وهونکو 28.2 اورونه لوبولي و، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 6 نیټه وي، او همدارنګه د ډسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د ډسمبر په 8 نیټه تاکل شوی ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل، نن نیپال ته وبایلل، او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډېر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللی وو، نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ او تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي، د 19 لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په تمنګ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال تم ماته ورکول ډېر سخت ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي، او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه هلک د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډله کې باید پوره یو چانس وسی، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرو میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي، او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړې، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ تاسو نن نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو، علامه محمد غزنفر ډېر بیزي ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي، هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی د هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شوه، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه، او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل، لکه پخوا بسې د منګه نورو د ملي ټیم د 19 کلنو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه هم پیل کړه، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا دمه ځلیدلی دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد ورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل ځای سیګریټ باندې مې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې وي کمزورې مې هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شل ورځو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې کرکټ بورډ ویلي دي ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان ډسمبر میاشتې په یولسمه نیټه د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د ډسمبر په اولسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي د شل ورځو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز صدیق الله تل حضرت الله زازه محمد نبی درویش رسولي بد زبید اکبري ګلبدین نایب کریم جنت عظمت الله عمرزه محمد اساق مجیب الرحمن ننګیالی خروټ نور احمد فضل حق فاروقی نوین الحق او فرید احمد ملک دی د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز صدیق الله تل رحمت شاه محمد نبی راشد خان عبدالملک درویش رسولی اکرام علی خیل ګلبدین نائب عظمت الله عمرزه مجیب الرحمن ننګیالی خروټ فضل حق فاروقی علامه احمد غزنفر نوید زدران فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل ورځو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و یو وار بیا په شل ورځو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی د ویلو ده چې د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په یولسمه دیارلسمه او څوارلسمه نیټه وي دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په اولسمه نولسمه او یوویشتمه نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په شپږشتمه نیټه پیل او د جنوري په شپږمه نیټه به پای ته ورسیږي بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي خبر پاڼه لیکي چې شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 ورځ جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیگ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټراپۍ لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده فوټبال فدراسیون لیگ کې چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په څلورمه نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د اتلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه په دویم مقام کې بیا د داوودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیا سر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داوودزی د لوبډلې لوبغاړی او د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبز یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړۍ سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام کی او د تیر پړاو تلولی د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر د هند او استرالیا ترمنز ل دوی میټس لوبې درتلرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنز د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مه نیټې دوام کړی و. هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاڼۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاڼۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټون کې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغې لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به یې پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلینډ هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلینډ او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلینډ او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلینډ چټک توپ اچوونکي برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلینډ پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 30مه پای ته ورسېده. یاده سیالي سویری افریقا په 233 منډو وګټله. ساؤت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 386 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مې نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه، تر 26مې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوبلړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 126 منډې کړې وې او مهدي حسن میراز په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وې او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 278 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم و چې په 10 پاڼیو کې 283 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربز چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 180 منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لکه خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دیونه دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوويشت یولس سلریوشت دوسوي